ساعت لس بجې شپې درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې زه عصمت څاروانی وړاندې کوم، په راپورونو سربیره دوی اونیسی لړۍ لرو، مخکښ شزی او ژوند په شیبو کې. تر هر څه وړاندې سید کمال شعارف د افغانستان او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
سر کې د خبرونو سرچکې د فاریاب اورماچل سوالي تیر شپه د وسلوال طالبانو لاسته ولويده. د افغانستان او زیمبابوي د کرکټ ملي ټیمونه نن خپل دوایمه یوه ورځنۍ یا 500 نړیواله مسابقه کوي، او د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د واشنگتن پوسټ ورسپانې باندې خبريال جیسن رضایان په تهران کې له جدي تورونو سره مخامخ دی. د خبرونو تفصيل. د فاریاب اورماچل سوالي تیر شپه د وسلوال طالبانو لاسته ولويده. په ولس جرګه کې د فاریاب د خلکو استاذ نقیب الله فایق نن اسادي رادیو ټول چې یادي ولسوالي تیر شپه سقوط کړي او د ولسوالي ټولي ودانې د وسلوال طالبانو لخوا نیول شوې دي. د وی د تیر دوه ورځې را په دې خوا د غورماچ پر ولسوالۍ د طالبانو حمله جریان درلود. تیر شپه نا وخت طالبانو د ولسوالۍ ټولي ودانۍ تر خپل کنټرول لاندې راوسته او پولیس غرونو او نور سیمو ته خبره سوي دي. شاغلی فایق همدارنګ زیاته کړی چې د یادی ولسوالۍ پولیس او نور سرتیر د مهال د دغه ولسوالۍ په مربوطاتو کې د ملي اردو په یوه پوځي قرارګاه کې ځای پر ځای شوی دی. پر همدې مهال د فاریاب ایوی امنیتي سرچینې هم د غورماچ ولسوالۍ د سقوط خبر تایید کړ. وسلوال طالبانو تر دا مهال په دیاړه سندې ویلې. د کندوز د پیښو د حقیقت موندنې کمیسن وای پرونی خپل کار پیل کړی او له محلوي سره سم به خپل فعالیت پر مخ بیایي. د ملي امنیت په خوانی رئیس امر الله صالح چې د دې کمیسن غړی دی ازادي راډیو ته وویل د خپل کار په لومړی ورځ د ملي اردو مرچلونه د امنیت کمدانی پوسټي او د کندوز شهر لارې کوڅې وکتلې او ځینې حقایق موندلې دي. د په خبره اوس محل نسی کولای د دوه معلومات په اړه په سرګند خبري وکړي، ځکه دا پروسه اوس هم روانه ده. دی وای موږ غواړو هغه خبره چې کوو ورستۍ نه بدیدونکې تصویر او ورستۍ قضاوت وي چې په کندوز کې څه پیښ شوی دی. موږ دې ته اړتیا لرو چې په دې اړه د ټولنې له بیلابیلو قشرونو دغه راز بیلابیلو دولتي بنسټونو سره خبرې وکړو. امر الله صالح ویل دوی له ملت سره د ژمنې پر اساس د خپلو څېړنو نتایج د لړم یا عقرب میاشتې پر اتمې خپروي. د روسیې د دفاع مرستیال وزیر اناتولی اتونو پرون په چین کې وکنفرانس تول په داسې حال کې بهرني پوځیان افغانستان زوځي چې د اجداله به د مرکزی آسیا خواته نور هم مخه کړي. شاغلی انتونوب چې پرون د چین په پلازمینه پیکینګ کې وې دفاعي کنفرانس ته خبري کولې ول لا هم ترګند نه ده چې افغان دولت به په یوازې سر د دې جدي خطر په وړاندې مقابله کولای شي کنه. دی وای د اسلامي دولت ډله یا داعش شای د افغانستان له خاورې د مرکزی آسیا د ګډو ګټو د خپلواکو دولتونو د غړو هیوادونو یا هم د چین شي جن سیمه خواته چې د اویغور یاغان مخود مختار سیمه ده د لا پرمختګ لپاره کار وکړي. په داسې حال کې چې نړیوال امنیتي ځواکونه له افغانستان په وتلو دي، لا هم دا پښتنه به جواب پاتې ده چې آیا کابل دا توان لري چې په یوازې سر د دې خطر مقابله وکړي. تر دې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم ورته اندیښنه څرګنده کړې وه. په وروستیو کې د افغانستان په ځینو برخو کې د داعش ډلې حضور د منځنۍ آسیا او د افغانستان ګاونډي هیوادونه اندیښمن کړي دي. د افغانستان او زیمبابوي د کرکټ ملي ټیمونه نن خپل دویمه یوه ورځنۍ یا 500 نړیواله مسابقه کوي. دغه لوبه د افغانستان په وخت د غرمې پر 12 بجو پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک له زیمبابوي ازادي راډیو ته وویل افغان لوبډلې پرون په خپل تیر مسابقه کې سیمه تیروتنی وڅېړلې.
افغان کرکټ ملي لوبډله د سړی لپاره تیار ده. پرون د انزو عمل حق سره یو ځای نوموړې لوبډلې په تېرو لوبو کې چې کومه تېروتنې د لوبغاړو نه شوې وي هغه باندې ټول کار کوو. زموږ لوبغاړي تیار دي او کولی شي چې نن د زیمبابوي پر وړاندې په لوبه کې له ځانه ډېر ښه وړتیا وښيي.
افغانستان ونسوای کړو چې د جمعې په ورځ د زیمبابوي په وړاندې خپل لومړی مسابقه وګټي. افغانستان او زیمبابوي درې نورې 500 دوه شل مسابقې کوي. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثر په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 45 افغانۍ 45 پوله، یو یورو 2 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پونډ 90 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ، زر ایراني تومان 10 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلدار 1413 افغانۍ. بیا هم شرغلاست. د ایران د بهرنی چار وزیر وای د واشنگتن پوسټ ورسپانې بندي خبريال جیسن رضایان په تهران کې له جدي تورونو سره مخامخ دی، خو جواد ظریف ورنول چې دای هڅه کوي د بشر پالنې لمخې دا قضیه حل کړي. په تهران کې یو امنیتي کانفرنس ته د وینا پر مهال جواد ظریف وویل د دې تورن کس مسله قضایي پروسه ده، خو موږ هڅه کوو چې حل یې کړو. رضایان څه باندې یو کال کېږي چې د جاسوسۍ په تور په ایران کې بندي دی. د په ورستوي کې د تهران د یو محکمې لخوا په اعدام محکوم سو. د ایران چارواکو د اعدام د دې حکم په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. نه دي شکلان جیسن رضایان چې ایرانی ول اصل امریکایي دی وایي لسره هم د دې حکم جزئیات نه دي شریک سوي. د روسیې په پلازمینه مسکو کې په سلګونو کسانو په سوري کې د روسیې د پوځي عملیاتو پر خلاف مظاهره وکړه. راپورونه وایي د پرونی مظاهرې پر مهال یو مظاهره کوونکی د پولیس لخوا نیول شوی دی. دغه مظاهره د مسکو په یو کوچني پارک کې وسوه چې امنیتي پوځیانو یو کلک امنیتي تدابیر نیولی وو. مظاهره چانو د مسکو د هغو هوایي حملو په وړاندې مخالفت څرګند کړ چې د سپتمبر پر 13مه په سوري کې د هغو جنگالیو پر خلاف یې پیل کړی چې د سوري د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مخالفین دي. مسکو ادعا کوي چې په دغه حمله کې واځي د اسلامي دولت ډلې یا داعش سختریز وسلوال په نشه کېږي. د روسیې مرستيال دفاع وزیر اناتولی انتونو پرون په چین کې وکنفرانس تول دوی ال امریکا په سوری کې د پوځي همکاري غوښتنه کړي، خو واشنگتن رد کړي. دوی موږ د امریکا متحده ایالاتو د همکاري یو پراخ پروګرام وړاندې کړی چې د سوریه مسله هم پکې شامل ده، خو له بده مرغه تر اوسه څرګنده شوی چې امریکا ورته تیار نه ده. دوی له روسیې سره ټول تعاملات محدود کړي. دوی له روسیې او امریکا د دفاع وزارتونو ترمنځ همکاري هم رد کړې ده. ګڼ اسناد او شواهد څرګندوي چې روسیا په سوریه کې پر هغو منځلارو جنګیالیو بریدونه کوي چې د اسد مخالفین دي. لویدیز د دغو منځلارو جنګیالیو چې د داعش او پال قاعده پورې د تړلې ټلې ال نصره په وړاندې جنگیږي ملاتړ کوي. او د اوکرين چارواکي وای پرون 12 کسان هغه وخت مرسول او یو تن لادرکه سوچې د تور سمندرګي بندري شهر او د سات نږدې یو مسافر وړونکې کښتۍ نسکورسو. د اوکرين چارواکي وای پېښه د اوډیسا د جنوب لیدس په 40 کیلومتر کې سویده. د اوډیسا مرسال والی وویل د کښتۍ د طوفاني هوا له کبله نسکورسویده. د ول په کښتۍ کې شپږ دیش کسان سپارو او په کافي اندازه ژغورن کې واسکټونه پکښ نه وو. د ول چې د کښتۍ دورش مسافر ژغورل سوي او د دوه سو نور مړی له اوبو استل سوی دی. د خبرونو پای.
ساعت لس بجی او اته دقیقې دی. تاسو آزادی رادیو اوري. د دې خبرونه په دوام کې اوري. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون وایي طالبانو د کندوز ښار د نیولو په مهال بشري ضد جنایتونه کړي دي. د کابل کندهار د لارې مسافر لا هم لاله هاند دي.
مچر مرمۍ دی په مې انکه بوج ولاړ دی. د یخوان ولې دی یخوان ولې په مې انکه ملکی کسان مري
با ګورځي کې مونږ دلته بند پاتې.
د افغانستان جمهوریت ریاستوي د سولې لپاره دروازې پرانیستې دي، خو پاکستان دې صداقت ثابت کړي. د اطلاعات او کلتور وزارت د هیواد د وټلي فزیک پو ډاکټر تنها بریالي توبونه وستایل.
تمر افغانان دا ثابت کړی دی چې یوازې په سپورت کې نه، یوازې په کرکټ کې نه، بلکې په فزیکس کې، په کیمیا کې میدانونه مودي.
د غربي نورستان او لغمان ترمنځ د لارې د بندیدو له امله خلک شکایت لري.
د غربي نورستان لارې چې د الینګار په ساحه کې ډېر بدام نه ده،
دولتي مامورین تګ راتګ نشي کولای. د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ وی ونی سي لړۍ مخکښ شزیا او ژوند په شیبو کې خبرو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي وسلوالو طالبانو د کندوز شار د نیولو په محل د بشري حقوقو جدي سرغړونه کړې دي. د دې کمیسون وایاند ازادي رادیو ته وویل په دغه سرغړونو کې هدفي وژنې، ملکی تلفات، لوټ تالان او نور موضوعات شامل دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په کندوز کې د تازه جریانونو په اړه یو راپور برابر کړی او حکومت هم په نهو مادو کې یو سپارښتنه سپارلې ده. صالح محمد صالح د دې موضوع تفصیل اوروي.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسون په هغه راپور کې چې د شمې پورې خبر کړ ویلي چې سختریزو وسلولو د کندز اشاره د نیولو پر مهال هلته جدي سرغړونی او جنایتونه کړی دي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس په حواله په دې راپور کې ویل سی چې وسلولو خپل سری وژنې او جنسي تجاوزونه کړی، دغه راز له ځایي خلکو یې د سپر په توګه کار اخیستی او انسانانه برمته کړی دي. د بشری حقوقو خپلواک کمیسون ویان ډاکټر رفیع الله بیدار له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دوی دغه راپور د خپل یو هیئت تر څېړنو وروسته برابر کړی دی. زموږ هیئت دا معلومه کړې چې کله د دولت مخالفانو کندز ښار ونیوه، ملکی تلفات سوي، هدفمند قتلونه سوي، عامه او شخصي شتمني لوټ سوي، وسلولو ځینې کسان له زرونو سره بیولي، بیخي زیات کسان بې ځایه سوي، لایسیرانه سره د انساني کرامت خلاف ناوړه چلند سوی دی. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په کندز کې د تازه جریاناتو په اړه حکومت ته هم نه سپارښتنې وړاندې کړې دي. دغه کمیسون وایي په ځینو مواردو کې افغان حکومت او نړیوالو پوځیانو هم ځینې سرغړونې کړې دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون غوښتنه کړې د جګړې هر شکل لوري چې دغه سرغړونې او جنایتونه کړي باید قانوني تعقیب شي. د دې کمیسون په وینا په کندز ښار کې د ورستیو ناامنۍ له کبله شاوخوا یو لک کسان له خپلو کورونو نورو ځایونو ته په کډې کولو مجبور سوي او شای له خپلو اصلي مینو ته نیوستانستې وي. کندز شار شل ورځې مخکې د دولت د وسلواله مخالفانو لخوا ونیول سو چې تر دوه اونۍ شخړو وروسته بیرته د دولتي ځواکونو لاسته ورغی. د دې ولایت چارواکي وایي د شار زیاتې برخې نیول سوي خو تصفیوي عملیات لا هم د قلایزل او چاردرې ولسوالیو په ځینو کلیو کې روان دي، خو د شتارچي ولسوالي لا هم د وسلوالو په ولکه کې ده.
راپورونه مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
تاسو زموږ شغله ازادي رادیو او لاس په جاو دولس دقیقې شوي د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدئ شي. ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پټه ده. د خبرونه په دوام کې د کابل کندهار د لوی لارې د مسافرو د شکایت په اړه هم راپور لرو، خو اوس یو بل موضوع. جمهوریت ریاست وایي ک پاکستان په خپل خاوره کې د تروریستو ځالې لمنځه یوسي، افغان حکومت ته به معلومه شي چې له کومې ډلې سره سوله وکړي. د جمهوریت ریاست ویان سید ظفر هاشمی وایي د سولې لپاره دروازې پرانیستې دي، خو پاکستان باید په دې برخه کې خپل صداقت څرګند کړي. په دې اړه نور تفصیل د سید کمال شاه عارف په راپور کې ووري.
جمهوریت ریاست وایي ک پاکستان هغه وسلوال مخالفین لمانځه یوسي چې په هغه هیواد کې غونډي او د افغان حکومت پر ضد د جګړې اعلان کوي، دوی ته به د سولې مسیر معلوم سي. د جمهوریت ریاست د ویاند مرستیال ظفر هاشمی وایي پاکستان باید د شه او با تورریستو پیر و نه کړي او په سیمه کې د سولې د چنګښ په هدف له افغانستان سره صادقانه همکاري وکړي. شاغلی هاشمی د شنبې په ورځ په کابل کې خبر اعلان تول د سولې لپاره دروازې پرانیستي، خو زیاته کړه ک پاکستان له تورریزم سره صادقانه مبارزه وکړي دوی ته به لومسی چې لچا سره د سولې خبرې وکړي.
ما میخوایم کې ګروهایی کې در داخله خاک پاکستان علیه مردم ما
دی وای مشغړو هغه دلی چې د پاکستان په خاور کې د افغانانو په وړاندې د جنگ اعلان کړي باید په وړاندې اقدام وسی. دا خپل د دې ته زمينه برابروي چې مش په سوچ زمر سروکار له کوم ډول سره دی او هغه چې په پاکستان کې دی او له هغه ځای د جنگ اعلان کړي دی او د فعالیت زمينه ورته برابر سي، بیا موږ ته معلومیږي چې له کوم ډول ډلو سره خبرې وکړو. افغان حکومت دا سرګندوي داسې محل کوي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف سوره زیوړاندې و خبري کانفرنس کې د افغان سولې څخه ملاتړ اعلان کړی وو او تروریزم یو مشترک دشمن بللې. ټاکل سوی په راتلونکو څو ورځو کې د پاکستان صدر اعظم د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره هم د نور مسایلو ترڅنګ د افغانستان د سولې په اړه خبري وکړي. که څه هم افغان حکومت له دیوړاندې د سولې په خبرو کې د پاکستان منځګړیتوب رد کړی، خو په دې ورستۍ کې د دې هوا چارواکو په پرله پسې توګه له افغان سولې سره د همکارۍ ژمنې اعلان کړي. د جمهور ریاست ویاندوی دوی ته د سولې خبرې دوه اړخه لري چې یو اړخ طالبان او بل پاکستان دی. دا چې څنګه شاغلی هاشمی پاړه وای
فعلاً بر حکومت افغانستان
دی وای اوس مهال د افغان حکومت لپاره د سولې خبرې دوه اړخونه لري. اول اړخ له طالبانو سره سوله ده، دوهم اړخ د پاکستان سره سوله ده. پاکستان د تیرو ډیرلو سکلونو را په دې خوا د افغانستان سره په یو نه اعلان شوي جنګ کې ولاړ دی او پاکستاني چارواکو د افغان حکومت دا موقف منلی دی. له دې وړاندې هم په وار وار پاکستان له افغان حکومت سره د سولې په پروسه کې د همکاري ژمنه کړې او یو ځل یې په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ مخامخ خبرو ته هم زمینه برابره کړې وه. خو د چارو څېړونکي وایي د پاکستان ژمنې او همکاري دوامدار او رښتینې نه وي. له دې وړاندې د ملي شورا غړو او کارپوهانو په افغانستان کې د پاکستان لاسوهنې د اندېښنې وړ بللې او له حکومت یې غوښتي چې په دې اړه باید کره اسناد راټول او نړیوالو سازمانونو ته وړاندې کړي.
لبل خوا په بهرنیو او د ملي امنیت په چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د افغانستان مسأله یو مهم موضوع بولی او وایي چې صدر اعظم نواز شریف په امریکا ته د خپل سفر په مهال د دې هیواد له چارواکو سره په دې مهمه مسأله تفصیلي خبري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی صدر اعظم نواز شریف د اکتوبر په شلمه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر باراک اوباما په بلنه امریکا ته ولاړ شي او له اوباما سره د افغانستان د مسلې په شمول په دوه اړخیزو مسایلو خبري وکړي. له پېښور د ازادي رادیو د خبريال زوی الله شفق راپور واوري.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په امریکا ته د خپل سفر پر مهال د دې هیواد له چارواکو سره پر نورو مسایلو سربیره د افغانستان پر مهمې مسلې تفصیلي خبرې وکړي. نوموړي دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې ټاکل شوی صدر اعظم شریف په رواني میاشت په شلمه نیټه د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر باراک اوباما په بلنه د دې هیواد پلازمینه واشنگټن ته لاړ شي او پر ولسمشر اوباما سربیره باندې د دې هیواد له جګپوړو سیاسي او پوځي مشرانو سره وګوري. خاغلی شریف امریکا ته د خپل سفر په درشل کې د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرانو سره کتلي او د دې سفر د ایجنډا په اړه ورسره خبرې کړې دي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار د شنبې په ورځ د هیواد د دولتي تلویزیون سره په خبرو کې وویل چې صدر اعظم شریف په امریکایي چارواکو سره پر ځینو نور مسایلو سربیره د افغانستان پر مهمه مسلې او له هند سره د پاکستان په اړیکو هم خبرې وکړې. یو بل مهم موضوع د افغانستان د ځکه چې تاسو ته معلومه ده چې هلته وضعیت دا مهال څنګه دی. لکه څنګه چې ولسمشر اوباما په خپل وینا کې ویلي وو چې له نواز شریف سره به د افغانستان په اړه خبرې وکړي، ځکه چې د سولې د پروسې د بیرته پیلولو په لړ کې د پاکستان ډېر مهم رول دی. نو په دې به تفصیلي خبرې وشي چې په څه ډول دا موضوع وړاندې تللی شي. عزیز همدار زیاده کړه چې اسلام آباد غواړي له واشنگټن سره اقتصادي اړیکې پراخې کړي او هیله یې خدا چې امریکا به له پاکستان سره د سوداګرۍ او د تعلیم په برخه کې مرستې لا زیاتې کړي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې تېره ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي ول چې امریکا ته د نواز شریف د سفر پر مهال بور سره د افغانستان د سولې په پروسې خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات چې په جولای کې د پاکستان په کوربتوب کې د هیواد په مریخ ښارګوټي کې پیل شوي وو ځنډیدلې دي. خو سرتاج عزیز یو ځل بیا ټینګار وکړ چې پاکستان تل په افغانستان کې د سولې لپاره هلې ځلې کړي او که چیرې افغان دولت له طالبانو سره د مذاکراتو هیله څرګنده کړه نو دا هیواد چمتو دی چې د دواړو غاړو ترمنځ د مذاکراتو زمینه برابره کړي. که څه هم په دې وروستیو کې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې او د نوي مشرتابه تر څرګندونو وروسته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو برخلیک ناڅرګند دی، خو د پاکستان سیاسي او پوځي چارواکي د دې لړې په بیرته پیلولو ټینګار کوي او دا په افغانستان کې د سولې لپاره غوره لار بولي. د یادونه وردا چې سوره جوړاندې صدر اعظم شریف یوې خبري غونډي ته ویلی و چې د افغان دولت او طالبان ترمنځ د سولې د مذاکراتو د بیرته پیلولو لپاره هلې ځلې پیل کړي، خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
سات لاس پجو نونس دقیقې د ازری رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځنۍ صفه 12:15 نیو ورېدې شي. په همدغه صفه د ماښام له او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. اوس په اسد الله لودین درته وایي چې د کابل نننې یو رسپانو سلی کلی
د کابل چاپ نننې یو رسپانو خپل مطالبه او تبصره تر ډیره په افغانستان کې د جګړې دوام او د سولې په اړه هیلو ته ځانګړي کړې دي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې په خپل سرمقاله کې پوښتنه کړې چې جګړه ولې دوام کوي. په سرمقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدو که څه هم افغان چارواکي خوشاله کړي، خو د لیکوال په خبره د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل د جګړې د دوام خبر دی. د سرمقالې لیکوال ویلي په افغانستان کې د جګړې دواړه لوري د پردیو په نیابت جګړه مخ ته وړي او د جګړې پای ته رسول هم د دوی له واسې پورته خبره ده. د ورځپاڼې په باور د جګړې ښکېلې ډلې باید پوه شي چې د بل چا لپاره جنګیږي او خپله جګړه پای ته ورسوي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه د پخواني ولسمشر حامد کرزي خبرې راخیستې چې ویلي دي د اوباما څرګندونې په دې معنا وي چې افغانان باید د جګړې راتلونکو فصلونو ته هم منتظر شي. همدې ورځپاڼې بیا په یو جلا مطلب کې د چارو د کارپوهانو په حواله لیکلي چې طالبان په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په پلمه د نورو هیوادونو جګړې مخته بیایي. انیس دولتي ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي افغانستان به هیڅکله هم بیا د ترهګرو په امن ځای بدل نه شي. په مطلب کې راغلي چې داعش او طالبان هڅه کوي چې د ځینو سیمو په ناامنه کولو سره ځان ته سیمه خوندي کړي، خو لیکوال ویلي افغان ځواکونه به مخالفینو ته دا اجازه ور نه کړي. د مطلب لیکوال ویلي که پاکستان د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي نو زیان دوی ته هم رسیږي، او هغه دا ده چې پاکستانی طالبانو ته د پاکستان د حکومت په وړاندې د فعالیتونو زمینه برابرېږي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا د سولې په اړه لیکلي چې طالبان غواړي د سولې په اړه خبرې له سره پیل کړي. په مطلب کې راغلي چې طالبانو د کندوز له سقوط وروسته ویلي یوې بامفهومه سولې ته چمتو دي.
د کابل کندهار د لوی لارې مسافر او موټر چلوونکي شکایت کوي چې له تیرې یوې اونۍ راهیسې د دې لارې بندېدو ورته ډیر کړاوونه پیدا کړي دي. دوی وایي حکومت ورته ډاډ ورکوي چې په لاره کې څه ستونزه نشته، خو زیاتوي له څو ورځو راهیسې تر نیمې لارې ځي او بیرته کابل ته ستنېږي. یوسف خان ځدران لویدیځو ولایتونو ته د تلونکو مسافرو حال له نږدې کتلی.
د هیواد جنوب او جنوب لویدیځ ولایتونو ته تلونکي مسافر دلته د کمپنۍ په سیمه کې راټولېږي او د خپلو مینو په لوري خوځېږي. کور ته د تلو په وخت کې بېله عموم خوشحالي وي، خو اوس د کابل په لویدیځ کې د موټرو دا تمځایونه تر ډیره د سرګردانۍ په چاپیریال بدل شوي دي. کندهار، نیمروز، فراه، غزنی او ځینو نورو سیمو ته تلونکي دا مسافر له یوې اونۍ راهیسې د کندهار کابل لویې لارې له بندېدو او نامنه کېدو شکایتونه کوي. دا مسافر په خپل هیواد کې دی او تاګي قانوني دی، خو لیدو سره دا ښکاري چې سخت لارې ورته په مخ کې دي. د دغه لارې نور مسافر چې شپږ ورځو انتظار یې په کابل کې زړه پړسولی وایي هیچ چا یې پوښتنه نه ده کړې، نه یې دلته او نه یې په لارو کې ورته څه اسانتیاوې برابرې کړې دي.
یو وار خو استادان دا ناکرا سره کوي، زموږ سره بل بیا وتاک دلته په 1500 افغانۍ دلته کړې کې ورشه دي، کوچنیان دا ګرد را سره دي. لار خو ته د معلومیږي درې نفر پرون مړه شو او درې څلورم زخمیان شو. مچر مرمۍ دي په میان کې موږ ولاړیو د یخوان ولې په میان کې ملکی کسان مري.
شپږ ورځې کېږي موږ دلته بند پاتې یو، کوم پیسې چې را سره وي هغه هم راڅخه خلاص. موږ وچه ډوډۍ راخو، یوه ډوډۍ ماشومان ته ورکو، د یو ګلاس اوبو سره دا موږ مشکل ده.
وسلوالو طالبانو تیرونی په غزنی ولایت کې په څو امنیتی پوستو حمله وکړه او د کابل کندهار لوی لارې هم بند کړه. ویل کیږي چې د شاشګاو، سالارو او سید آباد په سیمو کې وسلوال مخالفین سړکونو ته راوځي. طالبانو د کابل کندهار د لارې د بندېدو پر مهال له عامو خلکو هم غوښتي وو چې د څه وخت لپاره پر دې لارې تګ راتګ بند کړي. که څه هم طالبانو په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه لارې د عامو ترافیکو پر مخ خلاصه کړي، خو د لارې مسافر وایي لا هم د دوی سفر خوندي نه دی او تګ ته زړه نشي ښه کولی. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي دوی سیمې ته ځانګړي ځواکونه لیږلي او د ګواښونو د ختمولو لپاره یې چمتووالی نیولی دی. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو چارو وزارت دا ستونزه څیړي، خو تر ډیره دا ستونزه له منځه تللې ده.
په څو سیمو کې چې حداقل په تیرو درې اصل ورځو کې مزاحمتونه ایجاد کړي وو هغه له منځه تللی. لویه لاره کې خلک رفت آمد کوي، اما په یو یا دوه سیمو کې چې مزاحمتونه ایجاد کېږي او یا دښمن تحرکات شته هغه دپاره زموږ امنیتي ځواکونه په ګزمو مصروف دي. په لویه لاره کې
دیو ترانسپورټي شرکت استاذ احمدالله بیا وایي چې حکومت ورته د امنیت ژمنه ورکړي، دوی موټر ولیږي، خو د څو ورځو راهیسې موټر له نیمو لارو بیرته راګرځي.
چې حکومت وګوري وایي خیر خو یلته هغه چې موږ پرواز هغه بیا برای لس موټر زموږ پر سړک پر سر باندې شپه وکړه، چې په هر موټر کې 15 نفره وه. په ملک کې سل موټر جام ولاړ دي، وایي د خیرات اطمینان دی لارې لاده.
د دې لارې له بندېدو سره نه یوازې امنیت خلک ګواښي، بلکې ویل کېږي چې د خلکو کاروبار او اقتصاد ته صدمه رسولي.
لبل خود لویدیز نورستان اوسیدون که وای دوی میاشتی کیچی چه ده لغمان ولایت پلینگار ولسوالی که سیمی تا تللی لار که وستوال و مخالفانو امنیتی ستونزی پیدا کردی پا دیاره ده لسیمی زخد آزاری راژیو ده خبریال روح الله انوری را پور واره
د نورستان د دوه بولسوالی وسیدون کی قاری نعمت الله ازادی راډیو ته وویل دوه میاشتې کېږي چې د لغمان په ولایت کې غربي نورستان ته تللې لار کې امنیتي ستونزې پیدا شوي چې له امله خلک او په ځانګړي ډول دولتي مامورین او سرتیری نشي کولی چې په یاد لار تګ راتګ وکړي.
د غربي نورستان لار چې د الینګار په ساحه کې ډېره بدن نه ده، دولتي او مامورین تګ راتګ نشي کولی. اکثر ساحو کې کته کېږي، دور دې درې ورځې له ځانه سره ساتي او ډېر هم ووژلی شول. دا وضع تر اوسه پورې دا حل شوی نه دی. پولیسونه ډېر زیات په تشویش کې دي. د دو میاشتو را په دېخوا نو بیخي جدي نیول شوی دی دغه لاره. تګ راتګ ډېر مشکل دی. مخکې ورځو کې د امنیتي ملي کوم افسر و، هغه صرف د موټر نه کده کړی دی، نور دومره پوښتنه ورنه نه دی شوی.
هغه وای په دو میاشتو کې افغان دولت په دې نه دی بریالی شوی چې د الینګار ولسوالۍ اړوندو سیمو کې د دوی له لارې وسلوال پورته کړي او د نورستانیانو پر مخ سړک پرانیزي.
مشکلات خو د طالبانو لخوا او د بدامنۍ لخوا مشکلات خو شته دی، دا خو لا حل نه دی.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم هم دغه ستونزه تاییدوي. له مرکزي حکومت او د لغمان له چارواکو غواړي چې یاد لاره کې پرتې ستونزې له منځه یوسي او که چیرته له سړک څخه وسلوال مخالفین پورته نه کړی شي نو کېدای شي چې په نورګرام، دواب او منډول کې پراته افغان سرتیری هم له نورو ګڼو ستونزو سره لاسو ګریوان شي. د لغمان نوی امنی قومندان جنرال متی الله خان ساپی ازادي راډیو ته وویل څو ورځې وړاندې هم د نورستان د لارې د پرانیستلو دپاره په الینګار کې پوځي عملیات ترسره شوي وو او بیا هم پلان لري چې په یاده سیمه کې عملیات وکړي.
انشاءالله دو دې ورځو کې پلان دی چې عملیات وکړو او لاره خلاصه کړو. کوشش کوم چې دا مشکلات ختم کړو.
د نورستان نورګرام ولسوالۍ په کلاګوش کې د ملي اردو یو کنډک پروت دی چې هغه عسکر او په درې واړو ولسوالیو کې میشت پولیس په لاره کې د موجوده ستونزو په وجه د لغمان له لارې نورو ځایونو ته نشي تللی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
دا اوس مو خبر ترلاسه کړ چې وسلوالو طالبانو د هلمند ولایت په نادالی ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو حمله کړې دي او ځینې پوستې نیولې هم دي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی له هلمند د ټلیفون له لارې راسره دی. دایی صاحب، په دې اړه نور معلومات اوریدونکو ته ورکړئ، مهرباني.
تاسو اوریدونکو سلام، چې دا خبرونه البته کې رښتا ده. د ډېر بجو ورسته د نادالی ولسوالۍ پر کمربند باندې چې د پراخ دشت سره د بغراد پر غاړه مریم پیل شوي دي. د نادالي اوسیدونکي وایي چې جګړه ډېره سخته ده او تر دې دمه دوی وایي چې د ملي اردو او پولیسو ګډې دوې پوستې سکوت شوي دي او د دغه سیمې د پوستو د سکوت نه وسلوال توانېدلي دي چې د لوی مانده او لوچک سیمو ته داخل شي چې دا د ګریش ولسوالۍ او لشکرګاه ترمنځ ډېرې مهمې او ستراتیژیک سیمې دي او د پولیسو ځینې سرچینې که څومره حکومتي چارواکي دغه بریدونه په دومره پراخه کچه لکه خلک چې تعبیروي نه تاییدوي. منتها د پولیسو یوه سرچینه چې نوم نه شي ازادي راډیو ته وویل چې په دې برید کې د نادالی ولسوالۍ د چانجیر د ماموریت د مامور سلطان محمد په شمول لس پولیس وژل شوي دي او تقریبا څلور پوستې نښتې دي. البته د والي وان عمر ځواب وایي چې د دغه بریدونو په اړه د اطلاع د ترلاسه کولو وروسته په سیمه کې عملیات پیل کړي دي او روان جنګ د دې د عملیاتو له امله دی او هغه سیمې چې ویل کېږي طالبان نیولي دي دا خبره رد کړه او د ځینې پوسټو د سکوت خبره عمر جوا کړه ویل چې په سیمه کې دوه غړ ته پاتسته خو د کی سرکانو ورنکړل چې په اړه ورسته درسمه سره خبرې وکړي.
بله کدی نادالی د ولسوالۍ په اړه از مشاوردونکو ته معلومات ورکړي چې دا ولسوالۍ له مرکز څومره لري ده او آیا په دې ولسوالۍ کې مخکې هم د دولت وسلوال مخالفان موجود ول او کنه دوی له نورو شمالي ولسوالۍ څخه چې د طالبانو په لاس کې دي له هغو د سیمې ته راغلي؟
دقیقاً تروان صاحب نادالی ولسوالۍ یوه مرکزی ولسوالۍ سره د تخلچین د لسکرګان ښار سره ګډه پوله لري یو با امنه زراعتي ولسوالۍ ده. مګر دغه کمربند چې موږ یادونه وکړل دا د شمالي ولسوالیو را وروسته د پراخې دښتې په کان کې د نادالی ولسوالۍ د زراعتي سیمو څخه دښت بیلوي او هغه پراخه دښت اکثره وخت د وسوال په ولکه کې وي. وسوال پکې تګ راتګ کوي. نو همدا د شمالي ولسوالۍ ځینې قطعات د وسوالو طالبانو ویل کېږي توانېدلي دي چې د دې دښت نه عبور وکړي او تیر شي او ورځ د نادالی ولسوالۍ دغه خطونه او دغه کمربند تعدید کړي چې د لشکرګاه ښار لپاره د کمربند موجودیت ډېر مهم دی. ویل کېږي که دا کمربند داسې مات شي نادالی ولسوالۍ پرمختګ او زراعتي سیمه ده ډېر ژر وسلوال کولی چې خپل نفوس پکې وکړي او د هغې نه لشکرګاه ښار تر تهدید لاندې راولي.
ډېره زیاته مننه په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایو چې په نادالی ولسوالۍ کې د ورستیو نخټو په باب معلومات راکول. لدې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. لاس په جیو ډېر دقیقې شوې. سید کمال شاه عارف د دې ساتلند خبرونه اوروي.
د فاریاب ورماچ ولسوالۍ تیر شپه د وسلوال طالبانو لاسته ولويده. د کندوز د پیښو د حقیقت موندنې کمیسیون وای پرون خپل کار پیل کړی او له محلوي سره سم به خپل فعالیت پر مخ بیایي. د روسیې د دفاع مرستیال وزیر اناتولی انتونو پرون په چین کې وکنفرانس ته ول. په داسې حال کې بهرني پوځیان له افغانستانه وځي چې داعش ډله به د مرکزی آسیا خوا ته نور هم مخه کړي. د افغانستان او زیمبابوی د کرکټ ملي ټیمونه نن خپل دویمه یو ورځنۍ یا 50 اوره نړیواله مسابقه کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وای د واشنگتن پوسټ ورسپانې باندې خبريال جیسن رضایان په تهران کې له جدي تورونو سره مخامخ دی. د روسیې په پلازمینی مسکو کې په سلګونو کسانو په سوری کې د روسیې د پوځي عملیاتو پر خلاف مظاهره وکړه. او د اوکرين چارواکي وای پروند ولز کسان هغه وخت مرسول او یو لاداره کسو چې د تور سمندرګي بندرې شار او د سات نږدې یو مسافر ورونکو کشتي نسکورسوه.
تاسیز مشخله ازادي رادیو اوري. د دې خبرونه په دوام کې دوی ونيځي خبرونه هم لرو. مخکښ شزی او ژوند په شیبوکی. د روسیې په مرکز مسکو کې په سلګونو کسانو په سوریه کې د روسیې د پوځي عملیاتو پر خلاف مظاهره وکړه. په دې اړه سالم محمد صالح راپور اوروي. ورسته هم د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو.
د روسیې په پلازمینه مسکو کې په سلګونو کسانو په سوریه کې د روسیې د پوځي عملیاتو پر خلاف مظاهره وکړه. راپور نوې د پرونی مظاهرې پر مهال یو مظاهره کوونکی د پولیسو لخوا نیول شوی دی. دغه مظاهره د مسکو په یو کوچنی پارک کې تر سره سوچي امنیتي پوځیانو یې کلک امنیتي تدابیر نیولې و. مظاهره چانو د مسکو د هغو هوایی حملو په وړاندې مخالفت څرګند کړ چې د سپتمبر پر 1 په سوریه کې د هغو جنگیالیو پر خلاف پیل کړی چې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مخالفان ګڼل کیږي. مسکو ادعا کوي چې په دغو حملو کې یوازې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سختریز وسلول په نشه کیږي. په همدې حال کې د روسیې مرستیال دفاع وزیر اناتولی انتونوف پرون په چین کې یو کانفرنس ته وویل دوی له امریکا په سوریه کې د پوځي همکاري غوښتنه کړې خو واشنگتن دا غوښتنه رد کړې ده. موږ د امریکا متحده ایالاتو ته د همکاریو یو پراخ پروګرام وړاندې کړی چې د سوریې مسله هم پکې شامله ده. خو له بده مرغه تر اوسه څرګنده سوه چې امریکا ورته تیاره نه ده. دوی له روسیې سره ټول تعاملات محدود کړي. دوی د روسیې او امریکا د دفاع وزارتونو ترمنځ همکاري هم رد کړې ده. ګڼ اسناد او شواهد څرګندوي چې روسیه په سوریه کې پر هغو منځلارو جنګیالیو بریدونه کوي چې د اسد مخالفان بلل کیږي. لویدیز د دغو منځلارو جنګیالیو چې د داعش او په القاعده پورې د تړلې ډلې النصره په وړاندې جنګیږي ملاتړ کوي. د پرونی لارون یوې 24 کلنې تنظیموونکې سویتلانا کارویتسو ویل روسیه په خپل خاوره کې زیاتې ستونزې لري چې باید حل یې کړي. لکه جدي اقتصادي ستونزې. موږ په خپل خوره کې د سوریې جګړې ته اړتیا نه لرو. هغه وویل د دې په باور دغه هوایي حمله د مسکو د پټي اجنډا یو برخه ده. د روسیې صدر اعظم دیمتری میدودیف پرون وویل روسیا په سوریه کې د خپلو ګټو په خاطر جنگیږي، د دې لپاره نه چې د اسد رژیم ملا وتړي. د 2011 میلادي کال له مارچ میاشتې راهیسې د سوریې په شخړه کې څه باندې 2.5 لک کسان وژل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د ځواکونو د حضور د دوام په اړه د ولسمشر باراک اوباما پریکړې ته په اشاره لیکلي چې له عراق څخه د شوي درسونه د امریکا د دې پریکړې سبب و. ورځپاڼې لیکلي اوباما د خپلې پریکړې د اعلان لپاره په خپله وینا کې د عراق نوم هم وانخیست. ورځپاڼه زیاتوي 14 کاله پخوا د امریکا ولسمشر له عراقه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پلان عملي کړ چې په نتیجه کې عراق د فرقوي نښتو او د سخت دریځو جګړه کې سوځي. د نیویارک ټایمز له مخې د امریکا ولسمشر د دې لپاره چې د عراق تجربه په افغانستان کې تکرار نشي، مخې تر دې چې او بل ورخه واوري و پټیل چې د 2014 تر پایه په افغانستان کې 9800 سرتیری پریږدي او 15500 د 2018 تر پایه په دغه هیواد کې وساتي. فارن پالیسی خبرونه بیا په ورستۍ غنه کې لیکلي چې افغانستان عراق نه دی. د دې نشیل لیکنې سره سم د طالبانو لاسته د کندوز شهر لویدو د لویدي زوالو پام بیا افغانستان ته واړو. د پیښې داسې اندیشنې هم وزې شولې چې ګواکې افغانستان هم د عراق په برخلیک اخته کیږي. خو فارن پالیسی وایي چې درې دلیل شته چې باید خلک دا ډول اندیشنې له سره وباسي. لومړی، د عراق د حکومت خلاف د افغانستان حکومت د خپل کار په لومړی ورځ له امریکا سره د امنیتي همکارۍ تړون لاسلیک کړ چې دا کار د اکثرو افغانانو له لوري وستایل شو، او له بلې خوا دا تړون د امریکا حکومت هم مکلف کوي چې د افغانستان په امنیت کې برخه واخلي. دو همدا چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د افغانانو له پراخ ملاتړ برخمن دي. نشیه هغه سروې ته اشاره کوي چې د 2014 میلادي کال په ورستیو کې ایشیا فاونډیشن کړی ده. د دې سروې له مخې و اتیا فیصد افغانان پر ملي اردو او په سلو کې 3 اویا پر خپلو ملي پولیسو اعتماد لري. د فارن پالیسی پر اساس په یو سروې کې چې په عراق کې شوی شي چې تر 40% لږ عراقیان پر خپلو امنیتي ځواکونو اعتماد لري، او د عراق په سنیانو کې پر امنیتي ځواکونو اعتماد تر 40% هم لږ دی. دریم دا دی چې د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته په افغانستان کې له یو ډول هیجاني احساس سره سره د افغانانو په منځ کې راتلونکي ته یو ډول خوشبیني لیدل کیږي. همداراز سره له دې چې په افغانستان کې کاختي او اداري فساد شته او په سلو کې 55 جنایتونه زیات شوي، افغانانو په سروې کې ویلي چې راتلونکي ته هیله مند دي. په داسې شرایطو کې په کندوز ښار کې د طالبانو موقتی برای یوازې یو تبلیغاتي وسیله و، او د طالبانو د نوې مشر له لوري یو اقدام ګڼل کیږي چې خپل حضور او قوت وشي. خو حقیقت دا ده چې طالبان د کندوز او نورو سیمو د نیولو او د هغو د ساتلو توان نه لري.
د ژوند رنگونه
نوم مې کوثر ده، او لیکواله او شاعره یم.
په افغانستان کې خزي له کوم محرومیتونو سره مخ دي؟ هغه کوم اساسي محرومیتونه دي چې تاسو درک کړی دي؟
ولا متاسفانه په افغانستان کې خزي د خورا زیاتو محرومیتونو سره مخ دي، لکه د تعلیم حق دوی ته نور کول کیږي، د انتخاب حق نور کول کیږي، د رای حق دوی نه اخیستل سوی ده، او داسې ګڼ شمېر نور محرومیتونه دي چې مېرمنې ورسره لاس او ګریوان دي. لکه نن سبا یو جلکۍ نشي کولای چې په خپل مخوکه باندې یو پنځه ووایي، کنه چې دا وغواړي مثلا ژورنالیزم وایي، کورنۍ له خوا ورباندې تپل کیږي چې ته نه ژورنالیزم وایي، ته باید طب وایي یا باید معلمه شي. نو دلته ده چې دینه د انتخاب حق اخیستل سوی ده، او د ژوند د انتخاب حق هم د دینه اخیستل سوی. لکه یو جلکۍ په خپله خوښه نشي کولای چې د ژوند راتلونکی ملګری وټاکي، هغه نو که سپینګیری ته ورکړه لکه هر چا ته ورکړي، نو دا غریبه دا نسي ویلی چې زه نه د دې سره خپل ژوند نه غواړم، د دې سره جوړ کما نو.
او په خپل د یوې شاعري، یوې لیکوالي او د یوې روشن فکری په هیڅ لکوم ستونزو سره مخې کوم محرومیتونه ته خپل لري.
زما په ژوند کې زه هم د نورو نه استثنا نه يم، زه هم د ډیرو محرومیتونو سره مخ وم او اوس هم ورسره مخ یم. ما په ژوند کې ډیره مبارزه کړې، ما ته د مکتب ویلو حق نه درا کړې، کورنۍ د باندې تللو د وظیفې حق را نه اخیستی وو. نو دا زما مبارزه وه چې نن زه د باندې محیط کې کار کوم، یا مې لوست کړی، نن محصله یم. دا زما خپله مبارزه وه چې ومې کړله.
نورې هغه ښځې چې ستا غږ اوري، له هغوی ستا غوښتنه څه ده؟
نو کورنۍ اول باید هغوی ته حق ورکړي چې دوی لاړې سي مکتب ته، لاړې سي پوهنتون ته، لاړې سي دوی وکولی سي چې په خپله خوښه یو پانځای ولولي، په هغه برخه کې پیشرفت وکړي، او د خپلې خوښې یو چا سره واده وکړي، او د خپل راتلونکی ژوند د په خپله خوښه جوړ کړي. او د نجونو نه مې هم هیله ده چې دوی هم مبارزه وکړي، لاس تر زنې کښېننی، او خپل حق غوښتونکي سي، تر څو چې حق ونه غواړي حق نه ورکول.
مخکخه خزی
احمد شیبریم، السلام علیکم. دا اونۍ په پروګرام کې شغله را سره ده، دا په اوکراین کې اوسی، او د اوکراین په اډیسا شهر کې د هڅه کړې ده چې د افغانانو لپاره یو شونځي جوړ شي. ل دې په باور چې دغه شونځي فکر څنګه د دې ذهن ته ورخلی دی؟ شغله جانې، تاسو څنګه دغه ابتکار وکوسی افغانان او افغان کډوال باید په اوکراین کې یو مکتب ولري؟
کله چې ویل تر اخله ما د کله برانډي ما دلته ویل چې ډېر افغانان اوسېږي، او د دې مسلمان چې دی د په پښتو او په فارسي باندې نه پیدل، د کله ولستان خو دې لري خبره وا، او خبرې چې کول هم د مسلمانو سپین دی پکې لرله فارسي باندې غږېدل. نو زما سره دا فکر پیدا شو چې دوی باید په پښتو او فارسي هم خبرې کولی شي، ځکه که دلته دوی هر څومره درسونه لوستلي وای، یو وخت به افغانستان ته تلل. نو هلته که تللي وای، که دوی نه شو کولی چې خپل نظر افغانانو ته په خپله ژبه باندې وړاندې کړي، نو زما په اند ښه خبره به نه وه. نو د دې په خاطر زه مې له خپل پلار سره وغږېدم چې افغانی خوانتی دی پرمیس پلی پڑا دوی هم مرباندی فکر اکرو سرا لنور ملگر بیا یو افغانی مکتب مجور دو دی بختر کنو ایس لسلی زیاد شکتان لری او دلتا تختو داری قرآن کریم ترجمه او در عربی جبی در کنکرل کنو.
په دې مکتب کې د افغانستان په باره کې ځینې معلومات زده کوونکو ته تاسو نه ورکوي؟
هو ورکوي. یوازې خو موږ غوښتل چې د دې دوه نور مضمونونه هم ولري، د افغانستان تاریخ او د افغانستان جغرافیه په نوم، مګر موږ مناسب کتابونه ورته پیدا نه کړل. د دې په اړه چې موږ د ماشومان په لاسره ترخیره یعنې موږ کولی شو چې دوی ته دا هر څه په سمه توګه توضیح کړو، هغه که جغرافیه ده او که تاریخ دی. یا موږ له استادانو سره خبرې وکړې، دوی تقریبا روزانه د افغانستان تاریخ او جغرافیه په اړه ځینې معلومات راوړي له انټرنیټ او شاګردانو ته وړاندې کوي، او د هغه په اړه ورسره خبرې کوي.
په دې ښوونځي کې شغله جانې، تاسو خپله هم درس ورکوي؟
نه، ولې ما نه هیله وکړه چې زه درس ورکوم، مګر دا چې ما خپل هم په پښتو باندې درس کوم ویلی دی. نو ما فکر وکړ چې شاید زه یو ښه ښوونکي ونه اوسم، ځکه زه خپله هم ځینې ستونزې لرم. د دې په خاطر ما د دې بلنه ونه منله چې زه یو ښوونکي شم، خو زه ورځم هلته کله کله د شاګردو په حیث کښېنم، کله همداسې ورځم او دوی ګورم، کله چې د پوهنتون نوښتګار او بیا ورځم له دوی سره خبرې کوم چې نن چې کېږم.
تاسو پوهنتون ته اشاره وکړه، تاسو خپل څه لولئ؟
زه طب لولم.
تاسو چې دا رشته انتخاب کړې ده، څه فکر کوئ چې په راتلونکي کې به په افغانستان کې له خلکو سره څه مرسته کوئ؟
کله چې له طب فارغ شوم، غواړم چې لاړ شم خوسته. هلته په نظر کې لرم چې په اونۍ کې یوه ورځ خپلې هېوادوالو ته په وړیا توګه دې درملنه وکړم،
شغل جان مننه سید ازادی رادیو د مخکښ شوزو په پروګرام کې مو برخه را سره وخت
متاسف هم مننه
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې. رقیبان واړه په زړه تور وی لکه په سپین ململ د تور خامه ګلونه. د دغې لنډې په اوریدو به مو په ذهن کې حتمی دی و داسې سپین ټوکر انځور راځرغون شوی وي چې د تور خامه ګلونه پرې جوړ شوی وي. مینوالو په نننۍ خبرونه کې مو له رقیب سره کار نشته، بلکې نن پر خامه غږیږو. تاسې به د لاسي خامه ګڼ توکي لیدلي وي یا به مو هم استعمال کړي وي، او که چیرې مو پخپل نه وي استعمال کړي نو حتمی به مو په کورونو کې داسې یو توک وي چې خامک پکې شوی وي. په نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه کې به د خامک له تاریخ، ارزښت او د دغه لاسي صنعت له اوسني وضعیت خبر شي. دا خبرونه زه محبوب شاه محبوب او وګمه رشیدی وړاندې کوو.
قدر منو اوریدونکو، په افغاني ټولنه کې به داسې ډیر کم کورونه وګورئ چې خامک شوي توکونه به پکې نه وي. له ډیره پخوا راهیسې کله چې په آریایي ټولنه کې له ټوکر څخه د جامو جوړولو دود پیل شو، نو په لومړیو کې د ښځو او نرانو د جامو ترمنځ توپیر په ډیره سخته کېده. نو په همدې خاطر چې دا توپیر په اسانۍ وشي، د ښځو په جامو به یې خامک کوه. د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي استاد ډاکټر زرغونه زیوار په افغاني او آریایي ټولنه کې د خامک پر تاریخ غږیدلی ده.
دا د خامک تاریخ چې د آریایانو د تاریخ سره تړلې زمانه ده، او څومره چې موږ ته معلومیږي او څومره چې زموږ فرهنګي تاریخونه موږ ته وایي، دغه خامکونه چې اکثریت د پښتنو په سیمو کې پښتني کلتور کې دا شامل شوی دی. اوس مثلا ګورو فرزان د قندار خلک مخصوص خامکونه لري چې هغه په نامه د قنداری یادیږي، یا مثلا د پکتیا خلک دي، د غزنی خلک دي، د اندړ خلک دي. کله چې یو جلی واده کیږي، دا مثلا د واده لپاره یو کمیز شروع کوي، د خپل د ورکوټول نه شروع کوي کوي هغه تر څو چې دا واده کیږي هغه خامکې کارې باندې کار کوي، چې د لمنې او ټټرې او لمنې او نستونې، یعنی دومره کار پاره کیږي چې په کلونو پاره باندې کار کوي. او د دې معلومیږي چې دا نانا دا فرهنګ چې دا ډېر پخوانی دی، او اوس پورې هغه فرهنګ په دغه ځایونو کې اوس هم شته.
هغه زیور وایي چې درې یا څلور لسیزې وړاندې به په افغاني ټولنه کې داسې کور نه و چې په لاسي خامک ښکلي شوي ټوکر به ورکره نه و موجود. دا چې خامک په کومو شیانو کې کارېده، له ډاکټرې زرغونې زیور څخه به یې واورو.
نو دا خامکونه چې په خو ډېر زیات په هر کور او هر کورنۍ ته چې بلاړې، نو هلته به دې کتل چې په هر شي باندې خامک شوی دی، یعنی هېڅ شی به داسې ساده نه و. یو ساده ټوټه به تا نه لیدله، مثلا د بکس په سر باندې چې به یو څادر یا دسمال به پروت و، په هغې باندې به خامک شوی و. که د کټ څادر و، په هغې به خامک شوی و. او که مثلا پردې به وي، په پردو به خامک شوی و. حتی هغه وختونو کې د اکثریت خلکو الماری ګانې نه درلودلې، نو دوی به چې جامې ځوړندولې په دیوال کې به جامې ځوړندولې، هلته به دغه څادر به لوی هغه به جوړ کړو، بیا به د هغې لاندې به کالي ځوړندول، څلور دیوالونه به ټول څادر باندې دغه کړي پټ کړي وو، یعنی رنګ به نه ټول به دغه کورونه وخامه، نو اکثریت به بیا به ښایسته ښایسته خامکونه کړي وو، په دیوالونو به ځوړند کړي وو. یو دا مسله وه. بیا غیر د هغې نه مثلا په میز باندې چې ټوټې د سر میزي چې ورته وي هغې باندې به خامک پروت و، یا مثلا حتی د پتنوس په سر باندې دسمال چې اچول کېږي مثلا هغه به هم په خامک باندې خامکونه به پکې کړي وو.
د کابل د ښځو په بڼ کې له یوې دوکانداري روشن سره زموږ همکار فرشتې مرسل مرکه کړي. اغلی روشن د لاسي خامک په ډولونو او اوسني وضعیت رڼا اچولې.
تقریبا 15 شپږ رنګه خامک زداغه کړو، چې یو کشیده دوزیده، یو پندوک دوزیده، یو مرمر دوزیده، یو قنداری دوزیده، یو هم دسه بخمل غندګند کیږي دوخت ایرانی ورته وایي. نو دغه دوختونه من کارو کوم.
کوم شیانه که معمولا خامک کوي؟
خامک زدیر په جای خو کې کوم، کوت خو زداغه دي، څه فرمایش زداغه دي من تراکه به نو دماغ دي په فرمایش من گندو که دکی ویل دک گندو کی ویل نه کمی کمی گندو
دغه فیروزی ټوټه چې د ما تاسو مخکې لکه تلاندی سفنج ده
اوس شیدا دو جای خوده
جای خوده
او جای خوده من ته فرمایش را کړی ده دغه ورته گندم
د ماشوم لپاره ده
او د ماشوم په خاطر ده
د دې دوخت پکله باندې را توې ام دغه دوخت چه وای
د تا قنداری دوزی وای
قنداری دوزی
او د تا قنداری دوزی وای په دې څه د لاس کړده خامک ده دمن د قندار خلک دای ډیر کوي نو غره دوه تم را وسوي دوه تم کوي دی من په جای خو دی کی کار
ما چې دلی کلیو کې دته دړې وای
وو دا طرف خلک وو کلی کې هلته دته دړې وای دښتیا او دلته من خلک به قندري دوزی ورته وای په دې چې دا دوخت قندار ده
دا سند دلی کومه کوي
سند دې منډې نه خو
اته په نظر د څه کم دوخت کده کډیر
نو هغه نظر په مشتری د سراسي ډيري کم خو کوي ډيري دې مقصد هغه چې نږدې نږدې سي هغه ډیر خوښته
د ماشوم خو مولي دل کنه بالغ تو ورجایي او دشاینه لوی نو تم څنګه ګنده
وو لوی انت
اوغه د چې ګندې
اوغه دوی ته یو سرتختی ګندو ډیر خوښسته د لاس کار خامکه د خپل په فرمایي شته زړی چې کشیده دوزی ورکه زړی چې مرمر دوزی ورکه زړی چې پندوک دوزی ورکه د زړی چې قندوري دوزی ورکه هر یو څو فرمایش ورکه من دماغ فرمایش په دغه من ګرته تیارې ډیری خلک څلور بالښت اخلي ډیری خلک شپږ بالښت اخلي ډیری خلک دوه بالښت اخلي یو سرتختی سره مثلا د برستنه پوخې دا روجایی د ډیری شخو مردونه د ډیری شخو زنانه دا
خو ته نور خلک ته ورکه درته ګندې کړه
و خپل هم زده
چې زده
دي مو دغه دوختونه څه زه خلکو ته ورکوم دغه دوختونه مې تمام زده
آسانه ده که سخت ګندلې
ولو خدا دغه قندوري دوزی لږ زره سخت ده څه یعنی تاروخلی او دونوري خدا بیا خدانو سکوم کاری چه آسانه حتما سختی لری
دا کار دی خواهیده هم کردی جبرنده کوا
نه هم می خواهیده هم مجبوریت دلو دورده یو مره دوره یه قلال لاست رور
سوم را پیسی لاست در زیل دوگو شاینو نه ستاسی گنده
دیده شاین از دیش پی تر یو بجا پوری کور کم کار که اومه او پا تیسو دلتم دلتنو خدانو دو من گزاره پی که که دو کور گزاره پی که که
دیسه مشکل خوبه دا دوختونه نپیدا که مثلا دی چم ملاپ در چی ورمیگی شخصی دخبه
سنگه نکوی دخبه وگو تا دیر نخص لری سر خود تیت نیسی کنه دسه و سوال خپل هم دسه دغه وګه مې تمام شپه خوګیږي د چی شنه سر مې دسه ټیټي
خو
سر ټیټي دا مرید دغه غوړي د سینېستې سی یو رقم درد کوي
نه کیږي سر ټیټونه نیسه
نه 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 کیږي اتمان سر دی چیتی که پا ماشینم که نی سر دی چیتی پا خامکم که
اتویشت کلان آرزو بیاوایی که چه هم زمانه تغییر کردی مگر دوی بیا هم پا ودونو که این آویانو تا پا لاسی خامک کلی شوی جامی وراغوندی
کله واده کوه نو زمونږ همیشه هغه لباس خوځو جنکین ته غوندو چې هغه د سې دستوزي شوي دي او د سې محلي لباس خاصتن زمونږ واده یې چې شي سره دی چې وتل کی خو به هم نو ته مونږ د واده پر ورځ ګندې غونې غوندو چې هغه زمونږ خپل د لاس جوړ شي
د نموړې په خبره کچېری دوی خپل نویانو ته په خامک جوړ شوی جامې وروانه غوندي نو بیا خپل خپلوان ورپوري ملاندی وهي همایرا یو له هغه مېرمنو ده چې د کابل د خزو په بڼ کې په لاسي خامک جوړ شوی جامې او غاړې پلوري نموړې وایي
دا یخنونه چې دی ډېر ستر یخنونه هم دی وړې هم دی نکټۍ ول هم دی سلور کنجی هم دی چې ډېر لکانې خوخیږي رنگونه مختلفه ده رنگ رنگ رنگونه شته پکې د ستر سړی د پر هم یخنونه شته ډېر ظریف ډېر کم دوخته قنداري دوزی ده دز دوزی ده ماشینی ده ایراتی ده دز دوزی لرو د خزه د پر پنجابی دی ټیګرای هم لري پرتګ هم لري کمیز هم لري
د غلی هم ایره په دکان کې د خزو او نرانو بیلا بیلې خولې جامې او غړی پرتی دي دا چې به یې څه ډول دی له هغې به یې وورو
هغه په اوږده چرپنج لمنې دي چرپنج لمن هم راځي خندرې دوتي هم راځي استر هم راځي څلور ګزه رختو سره بسته ټټر غوړه په درې زره درې نیم زره دوه نیم زره قیمته قیمته یې په دوه سوه ډالر ده چا نو لاس کار ده یخن قسمي ده دا بیا ډېر چټ بای ده دوه سوه ډالر نه کمه نه ده
عزت من اوریدونکو په افغانی ټولنه کې لډیره په خوا د سیرواج او چې د واده جنې به د خپل ځان او کوټی لپاره یو شمیر پلاسی خامک کولی شوی پردی او نور توکي جوړول د کابل اوسیدونکو 55 کلنه مرزیه یو له هغه خصو ده چې له واده وړاندې یو شمیر توکي جوړ کړی وو
خامک پرده دریشی پوخ چادری پوخ سرتختی سرباکسی سرمیزی ګډ افغانی وړې پیسې خامک دا شان مټول جوړ کړو نور خلکو د پاره دسمالونه یا خان د مردانه غاړه سرتختی د ما تروس کله کومه سره جوړ قنداری د زمي ګڼل او واده نه بیسنی یو پنځه ویش کال شوی ما سنوي مانسکه مسفان جګه کړو بازاري غونډه می جوړ کړو په ماشين باندې به مو ګاندو چار داوري فرق مرده ور کړو تروس جوړو ګاند افغاني د ما و سمشته اوس دا کښې لور می وای چې دا زما شو زیات
خامګندنی له پخواره هیسته د یو شمیر میرمنو په اقتصادي ژوند کې مثبت بدلون راوستي مګر په وروستیو کې د ماشيني خامک پر مسته کې دا سره د لاسي خامک بازار یو څه کم رنګ شوی دا چې ولی له پیغلی کوبرا وای وورو
کله ارته د بازار ټیکا په خپل پیسو باندې واخلم بیا یو ګندم هغه د مجبوریت مجبور بازار ته وړم او بازار کې خرڅوم ما هغه هم په قیمت باندې نه خرڅيږي مخصوصا مثلا وخت کې مخ وختو کې د یو خامک یا خن قیمت ډیر خو چې خامک کومو ګنده مثلا 15000 15000 به خرڅیده اوس مهال کې کوم خامک ته په ډیر زحمت باندې وګنې هغه چې بازار ته یو سیټان مثلا په 2000 یا یو نیم زر داسې نه غړي د دې لاته هم دا چې دا ماشينونه چې اوس راوتل یا خنونه ګنډي دا په ډیر ارزانه قیمت خلکو ته یعنی ګلونه هم ډیر مختلف دي کوم نقشونه چې موږ په خامک کې کارو هغه دې په ډیر خو ډولو باندې مثلا په ماشين باندې کاروي
درنو اوریدونکو اوس مهال د ماشینی او لاسی خامک جوړونې په شکلونو کې ګڼ نوي تغیرات رامنځته شوي چې لاملونه یې ګاونډیو هیوادونو ته مهاجرتونه په ګوته کولای شو دغه صنعت د پالنې او ساتنې په هیله نننۍ خبرونه هم دلته پای ته رسو زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویپاڼه هم اوریدلی شئ pa.azadiradio.org او کچېری غواړی لیکونه راواستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1
Jumai, de te jumai.